سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخصن 9 بجې شوې تاسو مونږ غلازا د رادیو ناوړی په فایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته په کابل کې 14 یو کس وژلی او یو لس نورې ټپین کړی دی د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زتران ازادي رادیو ته د دې خبر په تایید زیاته کړه چې دا 14 د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي مرسیډیز ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین لامل شوی ده. ښاغلی زدران وویل چې د دوی امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسیدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا پر خواله رسنیو خلکو د پیښې له ځایه د عکسونو او ویډیوګانو خبرولو ادا کړی چې دغه چاودنې غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. کسان تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د ورته چاودنو په ځانګړي توګه دشتي برچی سیمه کې چې اکثریت یې هزاره وګړي پکې ژوند کوي د دې حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی به په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان ګوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړی استازی راجر کارستنس په یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان ګوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو وسلوال ولسواله په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمباری اداره دکړه. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایی حدودو ته داخله شوې وه، خو بمباری یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونه په سیمه کې یو اندازه پخوانی بارود د دې لپاره چاودلي وو چې له منځه یوسي، او د چاودنې له غږ سره وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباری کړې دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړ وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې چیټ الوتکې لیدل شوې دي، او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به د لارې د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي، لوی باري موټرونه او بسونه به د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه ونه لري. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن یکشنبه ویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسیکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرار ویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان وو په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسیکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خراب والی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته در ننوتي، د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر سیمه کې وسلوالو کسانو د پاکستان د پوځ پر دوو پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس رخچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې رخچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتمي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وی ویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. هم ستړي مشي دا خبرونه زه فرشته ساک درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند غیر انساني بللی.
معمولاً ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1968 کال ته هیڅ وخت اطمینان نه ده کړی.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولی تفریحي سیمو ته لاړ شي.
اوس چې د طالبانو حکومت راغلی ده نور موږ نشو کولی تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
د دې برسیره به په خبرونه کې نور راپورونه هم واورئ. راسره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه لومړی راپور ته ورزو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تامین کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږۍ شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوي چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تامین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولاً ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1968 کال ته هیڅ وخت اطمینان نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شکاګو د 1968 او 1969 کالو ته اطمینان نه ده کړی. خو نو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لار لري چې ایران سره وغږیږي، شخصي غاړي کې صدري چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرو ملتونو سازمان ته، کمیشنری عالي ملل متحد ته. طالبان کولای شي باید وی کړي چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څانګه کې، د کار او اشتغال په څانګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څانګه کې.
د نړیوالو چارو یو پوه انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وایي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او ګاونډ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرور میک زنګون یې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خپرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
ازادي راډیو څلوروش ساتاله تاسو سره ده.
ازادي راډیو نه تاسو راپورونه اوري ورزو د افغانستان اړوند بل راپور ته په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري د بمبار پاړه راپورونه ردوي خو د کوم سند لوړاندې کولو پرته ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د شنبه په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. پاتحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لورې د هوایي بمباریو راپورونه ردوي خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوختې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور تل دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماخام نه بعد موږ د مندرې ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی و هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې مخصوصا ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوختي ده دی خواته، البته نه کوم بمبار شوی دی نه کوم تلفات شوی.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلومات کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. په خبر کې راغلي دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل شوې دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي دي چې بېګا شپه د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و، خو د پاکستان حکومت او یا هم چارواکو یې د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړي و. پاکستانی ارختل د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي او وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویاند محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای و. کته هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپل سیمه ییز چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو د حمله وغندلې او ویلي و چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه نور په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو، خو وستمی کو د افغانستان په موضوعاتو کې. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو ادارو رد کړی دي. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شوي او ترهګر یا وژل شوي او یا هم تر محاکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بنسټ بللی و. د طالب چارواکو دا سرګندونې وروسته له هغه دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. په دې اړه سنا کاکړ نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه له پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې د زمري په شلمه تلو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولی دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قنی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمېر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته په ټکو یې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هېڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و، ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د زمري په نولسمه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کلنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعا رد کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته اوس کولای شي ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 19-25 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12-19 په ټول افغانستان کې واوري. اوس هم نړۍ ته سر ورکار کوو د نړیوالو موضوعاتو نه مخبرو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیل پر حملې اندېښنه ښودلې او هغه یې غندلې، اسرائیل د خان یونس د یوې سیمې اوسېدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکی له مبهم حالت سره مخامخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسېدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسېدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په 10مه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ خندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د شنبې په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندیدې میرمن هاریس چې د کمپاین په یوه لاریون کې د ګډون لپاره په فینکس کې وه، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطیني بېځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې 100 کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا 40 وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مړو شمیر 3 ته لوړ شوی چې پکې 11 ماشومان او 6 ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنیو ژوند کاوه چې پورتنی پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز په نښه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام بیرته افغانستان ته ګرځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په تیرو کلونو کې د هوا په ګرمېدو د میلې او چکر لپاره له ښارونو لرو پرتو شنو او تفریحي سیمو ته تلل، خو اوس د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولای. دغه کورنۍ وایي چې ډیرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې په تفریحي ځایونو کې د ځینو رستورانتونو او خوراکي کو هټیوال وای چې د طالبانو له لوري پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کار هم بد اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلن سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمون کړه چې به زیاتره میلمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به حتمن د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستي دي موږ نه پریښو دي. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزي ته ارڅوک ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزې یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله هم چې زړه غوښته پارکونو ته به تللو، نور تفریحي ځایونو ته به تللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو. څه محدودیتونه وضع شوي دي
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو؟ هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، خو ورور والا بازارونه ډېر ښه وو. دلته زموږ دکان وو، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدله، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ږیري، کاروبار ښه وو. نو اوس له دې وروسته دا ډېر وخت کېږي، دا 2 کاله کې کاروبارونه بیخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې مېرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لتاګه من کړی.
د بلخ په مزار شریف ښار کې د ربیع بلخی سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کې دو سره سم د دې مرکز یو شمیر سوداګر میرمنې د خپل سوداګریز توکو لسوړ بازار شکایت کوي. په دې اړه زموږ د همکار راپور واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو لسوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابیا بلخی سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کاله وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو میرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمیر نادولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګرۍ ښځې پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په خو کې په کار بوخت دي. خود دغه سوداګریز مرکز یو شمیر سوداګری میرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي هم نواز ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګری ستوګي د پلور خو بازار نه لري.
اوس مال زموږ د سوداګری توکو د پیر او پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه ده چې نندارتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت سوداګری او صنایع خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشر عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تیرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګرې میرمنې په کې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو میرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو میرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو میرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي، زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نست او په سنگین کې داس هیڅ مکتب نست چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کوم کو دین کو سلام علیکم. زه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیټینګ نور پته تیر میاش و میاش بکیږي د شی بهرانو نو وسو د شی سیلابونه رااله چې نو وسی وی ګرتر در وسه چې ورکان سپینجیر سره ای دا غو نه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مش سره غجده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سمداسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، زموږ د دې خبرونه د راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په کابل کې 14 یو کس وژلی او 11 نور یې ټپیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید زیاته کړې چې دا 14 د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي مرسیډیز ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. کاغلی زدران وویل چې د دوی امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسیدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشې کړي او خپل کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان ګوبټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنیو ته ورولي. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمبارۍ اداره ده کړې. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدودو ته داخله شوه خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني باروت د دې لپاره چودولي چې له منځه یوسي او د چاودنې له غږ وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به دا لار د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حقشناس نن یکشنبې پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوې فرعي لاره تګ راتګ وکړي، لوی باري موټرونه او بسونه به د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه، څلور تن مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن وویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرالو وویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان و په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتی که تابلیتکا
صنعتی نشی مواد چې له تابلیتکا او شیشه څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشې موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هېوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان کوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډېر دی.
د نقیب په نوم یو بستری معتاد وایي چې د بنګو د کښت له امله چرسي شو.
موږ په یو کوټه کې اومه چاس پراته په ګونۍ مثلاً پراته اومه چاس مې سګرېټ ور واچول ومې څکول بس دغه ورځې پخته شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جمیل په خپله کوټه کې یو سند لټوي، خو په دې وخت کې یې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې دا به څه کوو؟ پلار مې همداسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جمیل ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشې ګولۍ نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشئی موادو نیولې او د نشئی موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشئی موادو نیولی دی. طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 350 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. که تیرو شمیرو ته وګورو دا په افغانستان کې د نیول شوې ښیښې په لړ کې ډېره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه دې ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وه چې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 260 کیلو ښیښه، 50 کیلو چرس، 25 کیلو تریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تور 6 تنه نیولې دي.
د نیول شوي تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼی ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبرپاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې وه چې له دې کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوې او د خرڅولو بازارونه یې د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشي مواد چې له ټابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي. له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2024 کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس پی خبر نه خم خم مورم
چمون گپلا نا وخت یو نیم لاک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خلم
د نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلې چې په نړۍ کې د چرسو نشه مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما پوجي د تاثیر کړو چې مازه د سبي خل کړه کړو بنو عمل چې په افغانستان
شپږشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلاری بنګې کړلې او د هم له پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرس ایستل چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کاوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس به کرل، چرس همسې اتاق ورته جوړوي، اتاق چې بیا ټکوي چویټه کې د اوله ګرده او د شان چې دی دویمه درېمه دغه تلای جوړي چرس مړه تلای هم نشه واسته مور مار کې مایز چرس وایم نه چرس هغه کوم نو ور کېده بل ورځ مقابل د کډراله یو نه راغی هغه یو وخت متاد و مته وای بیا دی ته وای د واسته په سیګریټ کې مایده کې سیګریټ کې مایده کې وای ته به یو دد چې یو دد نو امري بس سر ناس بلان دی راوړ دې بل لګن نو بس ریګو سره بناسه چې موږ چرس وایم.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل دې نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تنباکو یې هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده موضره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه. او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغو معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي، له همدې امله که معتاد هر وخت وغواړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو
آغا ناروغه هستی چرس لتنباکو سر یوزه استعماله بی تو دوی حفیظه گردوارده بی او دماغی او روانی نارامی ورطا پیدا کیگی پا پایل که لوڑا سبی پشار ورطا پیدا کیگی لدوامدار بی خوبی سر مخیگی سی اصلا در درملنی ور نده او آن داسی در ناروغ درملنی سبب هم که دلیسی
هیچ قابل تداوی نمی باشه و تا سبب مرگ مریضام شده میتونه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کېږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفېږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترن اوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لندو څخه په 9:25 مترو او د ماخام د شپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 12:25 منځنۍ څخه باندې واوري. اروا پوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې سي. دا چې احتیاط ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي، او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل یې سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي، او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تا هم ویلی شو چه ترس او یا ویره ده انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کلا چه مون یو خطر تا مون مواجه کیگو همدغه هیجانات چه حامل امغا هورمونون دی اغا افرازیگی مون تا کومک که ده چه بو پامدغه مشکلاتو تعدیدون چه رامسته شویدی مون یو خا عکس العمل کو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشئی توکو نه استفاده کوي، دا نشئی توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي، او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې د هیجانی حالات رامنځته کوي، او دا هیجانی حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري، او په هغوی کې ویره ډیر دی، ځکه چې ځینې نشه یي موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټولې عصبي سیستم مختل کوي او هیجانی حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشی په کوم حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالی یغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل او تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي، او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلی وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی، او کله کله دا د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حس حال وي و کله پیچس وي، او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکی دا مړ کیږي، همدغسې بېخوبي ده او جنسي اشتها یې هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله راپیدا شوې، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي، او که د نشې پرېښودلو وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کی او نور استفاده نه کی کیدای شي چې بیرته خپل هادی حالت ته راوګرځي، لیکن دفتن نه پس له یو ډیره مودې نه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پی تی اس دی هغه مونږ یادو چې پی تی اس دی وی هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هغه شاکی حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدراتو که استفاده و نکی و سو موده که دایش چه سو کالا سو میاشتو که وقت دونیسی او بیا ورستا عادی آلات تا رامسته که گی.
ترن آوریدم که اوز هم ده خاطره وارده در روزگان ولایت اوسیدون که نقیب للاسو کالو رهیسی نشکوی ده ده پا خبره چه پر دیر وڑا کوالی که لخپل و زمکو چخه پرا طولو سوی و چار سو بانی موتاد سو. نقیب چه اوز پا یوا دولتی روختون که بستری ده زیادوی چه چار سو یا اعصاب ور خراب کردی په وړه خبره غوسه کیږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کیږي. دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، څلور پنځه کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي، ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلانو سرپمیر سربیبایي دا شیان مې یاد کړي، زنجانی او زورادي او دا شیان مې ویلي، د دغه ځګې پورې تللی یم، برمې سبقان پرېښي. بس خدای څو زمانه کېږي چې مځکې کرو مخکې کړو، نو کشر وم، کار مو کوي ګرسرانو. یو نیمو یاران سره کښېناستلو بالا، بس ډېر کشر وم، ژر و برید مې نه و د دغه وخت پسه چرس پخم. خو هلته کره کېږي، هلته په مځکو به زموږ په مځکو کره کېږي، داسې زموږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته و، په ګونۍ کې پرسلان پراته و، او اومه چرس مې سګرېټ ور واچول ومې څکول. بس د هغه ورځ سه پخته سوم، د هغه ورځ سه خوان راکوي، داسې اومه چرس دودې هم نه کوي، خو اومه چرس خو ور نه اخي، سګرېټ نه لګي. هغه بس نشه کړی یم، بله چې به م د څوک ولیدي چا به سګرېټ وخې چرس به خلو سره کښېبنسته، ما به م سره ووت. د هغې کرا کرا خپل بر په جو کې ګرځول رانیول، خیر موږ هم عملیان تقریبا لس دولس کاله به کېږي چې بس سګرېټۍ مې وخې نه. سرخیل دلته په کندهار کې روزګانه سې راوستلم، ول راسه چې موږ دلته یې وظیفه در پیدا کړو. یو میاشت دوې مې ورسره تېرې کړې، ما لې وظیفه نو دېره پوه سوه چې چرس وهي خامخا. بله ته یې وویله چې معنا د څو شپې دلته تېرې کړه، چې جوړ سې بیا چې ډېره کم وظیفه غوښته، موږ بیې در پیدا. بس خدای دې سړی چې ساتي، دا درته وایم ښه شی نه دی، خدای پاک دې هر مسلمان چې نیوسه. یو کار ته چې سودا یې سم دم به دې ترتیب برابر کړې، یا کار چې به روانېږي چې ودې وله بېرته پاته ناست به دغه چم لري و خراب شی و خم په ورځ د دماغ بد تاثیر و. یا مې خوش کې دغسې یو جمع وانیو کې څه مخکې چې مې نه څکول، هر څه م معنا په لاس کې وم، اوس چرس دغس کوم، کار بار ریشک نه راکوي، چې بل کښ به م کرلی و خوند بیې نه راکوي چې ورشه اوسه. بس وایم دغه زړه و چې معنا زیات کړلی وای، د یو اشنا سره کښېناستلی وای، چرس مې وخلي وای نه، کار به پات اوس. چرس وی دا رنګبتیا معنا ډېره ده نه، اوس کې زه وښم کې نه وښم، بس هغه نامه یاد یې مېدی، چرس وی عملي دی، عملي د عملي نوم راباندې یاد دی. پلار و مور و ورور دی به راته ویل چې دا کار مه کوه، ګردوی چې عملي دی، یاروینې دی، پلان دی، ستا نمال صحیح ده نه کوم، دغه اوس ما رنګ ماسبت څه وی. او داسې په پټه مو بیا بغلي یو چرس مرس وخل، بیا به یې سوزه معنا تېره سوه، بیا به را خبر سوه چې بیا دې دا کارونه شروع کړي، بیا به م لاسو ته لکوي چې نه یې کومه، بیا به مې سوزه معنا پرېښي و. نو په دې خاطر یې جنجال نه دی را سره راغلی، نو مو جنګ ورسره کړی دی د نشې په خاطر.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه،
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي،
کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي، په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دادا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
او سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره، و سړی پوړنۍ درته غوړومه، ساری درته کومه، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې، اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوکم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو. مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای. لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟ نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې، لا دې واضح هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نهشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پراته دي. موږ به بیا خامخا خپل پوډر وي. جاویده، و جاویده، سخ نشه کولی، له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدلې شي. لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی. لکه چې شفیقه راغله، دای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلی لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟ زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید سویه، جاوید سویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، دزر اوازې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نام څه ملار دی؟
خدایه، دا خو مړ شو، کور مې سپېرو شو. ستا ګلانه یې زویه، چې دې راڅخه ولاړې.
زما وروره که څنګه رانه لاړې؟
او خدایه، خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې. خدایه، ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.